السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه یې د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال مجید میراحمدي په حواله کړې او ویلي دي له دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میراحمدي دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونۍ سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. په دغه شخړه کې د چارواکو په خبره د طالبانو یو سرحدي کس وژل شوی او یو بل سرحدي پولیس ټپي شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو مرستیال ویلي د طالبانو پوله ساتو نن هم پر ایرانی سرحدي ځواکونو بریدونه کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړي. د طالبانو د حکومت اړوند بختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او د دوی نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې پر لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم آزادی رادیو ته وکړه. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادو ته سفر پیل کړی خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم لاړه شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتر خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. او ټاکل شوی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ولاړ شي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا په هره سپتمبر میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. واتیکان نن اعلان وکړ چې پاپ به د سپتمبر له 14 تر 15 نیټې پورې د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د نړۍ د عنعنوي مذاهبو او مشرانو په ووم کانګرس کې برخه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتونکې څلور وشتو ساتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زی ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان زای زی ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22.
دا وو خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. نن دویم ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د صلح او د امن چې کومه مایده کېږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقه کاری مونږ د هغه پابندي
د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي د پاکستان پلاوی پټه اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو لپاره.
طالبان ادعا کوي چې د تاشکان کنفرانس کې له دوی سره د تعامل لیوالتیا ډیره وه.
اکثریت خبره دا وسی په افغانستان باندې لګیدلی بندیزونه پورته سي او له افغانستان سره تعامل وسی، له افغانستان سره راشه درشه زیات سي.
د پاکستان د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې له لیګا وتلی او د اوکراین په غلې بار لمرنۍ بیړۍ نن له اودسي بندر څخه روانه شوه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. د پاکستان یو پلاوی ل پرون راهیسې په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی او نن د خبرو دویم ورځ و. دا چې په خبرو کې څه ویل شوی ډیر جزئیات نه دی لاروخانه شوی خو د پلاوی یو غړی ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه لوري خپل غوښتنې لري چې ل یو جوړجاړي ورسته به ل رسنیو سره شریک کړي. دا چې دغه پلاوی په نورو کومو بحثونو باندې بوخت دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وو.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وای له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. دغه پلاوی مشر او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواونه ځینی غوښتنې مطرح شوې دي.
صدری مطالبات کی سزمون له طرف نه سوالات دی نو هغه هغه کې یو د فاټا د انجمام مطالبه ده دی نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کیس تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزیمی او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
دا پلاوی چې د شنبه پورس کابل ته رسیدل د مذاکرات ورځی څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلی مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودلې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وای د دې پلاوی جوړښت او غونډي د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جون اولنۍ او دویمه نیټه باندې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامعلوم مودې اعلان شو. نو چونکی هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دیو ته به ورو چې دی واپس لاړ شي کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریک وي او دی له به واپس جواب ورکړي نه هغه وخت خپل شرایط تغیر ته ویلو.
دا پلاوی ورسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای پښپګويشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دینی عالمانو یو بل اتکسیس هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبري خوده لیوي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو ورسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبري کړي او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او صوبات لپاره ډیر مهم وو. هغه په خپل د دې کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه کړي. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکی رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوی د سفرونو استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپل پراخو لاسوهن لپاره د زمینی برابرول بولی.
اصل هدف د پاکستان د دې چې دی دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کی د خپل د استخبارات د لپاره چې افغانستان کې لاس وهنه وکي او دلته مداخله وکي.
د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنوچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندي ځایونه ورته جوړ کړی دي. خو برعکس پاکستان تور لګوي چې پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی و.
کابل تمو د پاکستانی پلاوی د سفر د خبرو په اړه او اوریدل د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا یو چارواکي محمد علي سیف کوي. له خغلی سیف سره د مشال رادیو خبريال مجید بابور مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې دواړه لوري په څه مسایلو خبري سره کوي.
صدری مطالبات کی سزمون له طرف نه سوالات دی نو هغه هغه کې یو د فاټا د انجمام مطالبه ده دی نو او زمونږ طرف نه دا دی چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کیس تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزیمی او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزیمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخې تر راځي د هغوی دریس څه دی؟
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې دا غي خپل وضاحت راشي نو بزیاته خوي لکه چې زکه دا غي د دغه باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویل دي چې دوی ولې دا غواړي؟
موږ ته خو غي دا وایي چې زمونږ دا غي په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه دوسنه دې کړې شوې یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دعوی چې دا انزمام به واپس شي او بلدار چې څنګه دا قبایلی سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات او یا سچویشن نه دا دې باندې واپس بحال شي. فلحال دا غي دا یو آرګومنت چې کم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه څنګه چې ما بیان دې په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوی دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبره دا کیده چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختمي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښوي نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زهو زما په اندازه کې خو مثبت جواب دی. آی خدا وایي چې ټیک ته زموږ چې کلمو راځو نو یقینا د صلح او د امن چې کومه مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسي شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه التا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقہ یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دي هم په دې کوي دي موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا منی چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا هغه چې دی نو دا طریقې کار چې دی دا موږ نه بدلو دي غي دي خو کوي دي او زما خو خپل خیال دي چې خو کې یار خلک دي خو یا خلک دي ډېر ډېر خبره تاسې وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې پاره غي هم کوي دي موږ هم
سیف سیف ستاسو خیال دي چې یار دغه خبره ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بوري دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې هلته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا دا تمه کوي چې اوس یو په خې لوزنامې ته دا خبره داخلي شي.
دا غړم چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کوم ته متنازع معاملات دي په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت ته یو انډرستانډینګ ته ورسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولس هم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول هم راځي هغه سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی اوس هم په اعتماد کې اوسي شیبیرو بیا لږ مزید په تفصیل کې دغه حوالې تر خبرې طریقې کې نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان په کې لګیا یو هم خلک دې
سیف سیف چې کومه اورو د دوی مطالبهاتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی غواړي خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالبهاتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت جناب ورله موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګل ځا چې کوم تاسو هایلایټ کړی دی باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه وقتاً فوقتاً موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه دا سیاسي دي او کاسکری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سیټلمنت طرف ته موږ وځو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شرایط دي.
کابل ته د پاکستان د راغلي پلاوي مشر محمد علي سيفو چې له ازادي راډيو سره خبري کوله
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډيو.
داسې مهال چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په تاشکان کانفرنس کې ډیر شمیر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان خوختي چګنې د تاشکان کانفرنس کې ګډون کوونکو ډیرو هیوادونو ورسره د خواړې کو جوړولو خبره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته ویلي ول سربلی لنړی سره تعامل مخ په خکې دوه
کانفرنس کې اکثره هیوادونو
نتنها د افغانستان سره د مرستو د افغانستان سره د تعامل ملاتړ وکړو، بلکې د اکثریت خبره دا وسی د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي، د افغانستان بانک پښتوانه باید بیرته د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، په افغانستان باندې لګېدلي بندیزونه پورته شي، او له افغانستان سره تعامل وسی، له افغانستان سره راشه درشه زیاته شي، او دغه اوسنۍ ښه وضعیت چې رامنځته شوی دی دا تقویه شي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو سره له دې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې هره ورځ یې د حکومت ساختار او ټول ګډونوالی تر پوښتنې لاندې راولي. همدا ډول د تاشکان کانفرانس په پای کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي وو په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. د دې ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي وو د تاشکان په کانفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوالو په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشیني وښوده چې ټول افغانان پکې راټول وي. همدا ډول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره کړې وه. ویلي وو د تاشکند په کانفرانس کې یې د یو رسمي او ټول ګډونه افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینه او بیلابیلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. په ورته وخت کې د تاشکند کانفرانس په اعلامیه کې هم له طالبانو د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه شوې وه، خو له طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دې ټولو سره سره ډاډه دی چې له نړۍ سره به یې اړیکې لا ښه شي.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور سګنۍ ازموینه به د وږي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. په دې امتحان کې ځنډ د دولسم ټولګیو هغه فارغان اندېښمن کړي چې د کانکور ازموینو په تیاریو بوخت دي.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخستل شوې. د دې وزارت وایي احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې داخستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر لري تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږي له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د دولسمو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له دولسم ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او مونږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې سه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دوري په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکرایني او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلي بار لمړنۍ بیړینن له اودیسه بندر څخه وخوځیده. د اوکراین ملیونونه ټنه غلي ته د هغه تلون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکی او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنی کشتی نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلی د رازونی پونم دا کشتی چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځیده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتی حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتی به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې په رازونی کشتی کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو لړل دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندې اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقه لمخې روسیه هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادر کړي. روسیه او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیه د لویدیز د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سر صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار د کشتی داسې محل حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پاوز راکټي حمله پرون هم دوام درلود. د میکولایف والی ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 40 کلن اولکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه محل ووژل شول چې یو توغندای پرکور ولګید.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې د کرکټ په لوبغالي کې تر 14 وروسته پاکستان خپل لوبغاړي د شپږیزې لیګه ایستلې دي. خو تر وړاندې دا راپور اخلو چې د پکتیکا په برملو لسوالی کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته پتاګ ورته کې لسونځو سره مخامخ دي. دوی وایي د ځای ته هر ورځ شاوخوا زرتنه د تاګ لپاره ورځي، خو تر لاسو ډیرو کسانو ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د وختو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوختو په تمدای آزادۍ راډیو ته ویل
هغه د سیمې ځان دي چې موږ خدای کوي په خوځه اب کراچۍ کې وړي کراچۍ کې تلر به ته مازیګر ټول نن به تر استانه کراوي ستاره دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نو ټول به تر ولي اب دا هغه د موږ هغه ټول چې چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیرټ باندې کې لا دې مختلات پری دي را تما دي پری دي دوی ګیرټ خلاص کړه وسره چې دغه تو دا خپل حکومت والا او تاغم لغو سر کوم اغنه کوي چې را وایز دا مریض د لاده دې چې به اعتبار نه بار نه ور کوي نه دغه یو ته ور کوي هاتی ولا نه چې دمر خال ګوزار دې خدا کوي زه خدا خو باندې ګرځم چې ویني دې غاغه ته ورسي زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وایي دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خو د دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه ولاړم پښمار سره اته کسې دننه پریخه مریضان ما غونډ ډیر دسه خلک دي چې دلته همدغه څه په تکلیف دي او بس دا واړه دي سیاسر امرا سره ډیر په تکلیف او دی باندې ناسو مو خود مجبورای د لاس راغلی زکه چې هر څوک چیزی د مسای د لاس نه سي ضرورت لري، یا به پلار مریضی، یا به مور مریضی، یا به خزه مریضی، یا اولاد به مریضی.
د کرخه په دواړو لورو کې او شمیر خلک په خپلو کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړم ماشومان دي زنانه دي هلته مونږ کورونه دي دلته مونږ راغلی و اختر د لپاره،
اوس زو کوزا اوس پر نصر تا ویلی چی واوڑے یا زے مخام پر ناس ال دمو ته تذکری ورته هلی نوم پکتی کایو و نه بری دی وختره مونږ چې کلاوی کی مریضان جی مشمان جی زنانا جی چوکون دس نه جی مسته ده بره تکلیف یز کزی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولی او هڅه یې داده چې خلکو او ناروغلرونکو ته پته غوراته کی آسانتیاوی برابر شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای دوی د انګور اډی په لار د تلونکو مسافرو په ستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره هڅه کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډی د گیټ پر ته دغه د خلکو یې کني ستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک ته هلته دوستي وي لري دی د لیل لري نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریکه کړې ده د باره ان شاء الله مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړې ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو اسانتیا جوړ شي او خلکو را تامت په صحیح طریقه وسی نو دا مشکلات ته خو ان شاء الله اسلامي امارت د ته توجه د مشرانو سره خبره کړې ده ان شاء الله خپل کوشش کوي.
دی یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړې په د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅې په لار هم مسافر له ورته ستونزو سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یادو لارو دواړو خواو ته په تاګ او راتګ کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
و موریدل چې د لوی لارې مسافر وایي چې پاکستان ورته په انګور اډې کې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې په د کرکټ د شپږیزې لیګ نه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
په کابل کې د شپږیزې کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر چاودنې وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیګ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړې.
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر قوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کوم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللې دي او د 14 ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بل لیکيږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړه.
د پاکستان ټان ورسپانې خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته په شپږیزه کرکټ لیګ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د 14 څخه یو ورځ وروسته شوې ده. په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یو سرچینې د نوم نه خوډل په شرط ازادي لري او ته دغه خبر پخلای کړي ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي لري پوښتنه په دی اړه ځواب نه کړي. سره لدی چې د شپږیز په لیک کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 پک کسان ول. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک مخکې ازادي رادیو د ویلو چې په شپږیز لیک کې یو شمیر بهرنیان هم لوبيږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي. خو ناتایج شوی او سرچینو ازادي رادیو د ویلو چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول پاکستانی لوبغاړي ورسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو. په دې 14 کې طالب چارواکو د دوه تن وژل کېدل تایید کړل. خود ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیخه کې نو لستنه وژل شوی چې دوی خپل د ټویټونو ورسته بیا بیرته پاک کړل. د پاکستان د پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګرونه خوده دي. دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړای ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفي اغیز اچوي.
تاسو لا پیغامونو
آزادی راجیو کارکون کا اور یدن ستا نی کے لیے احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ مش په سخت ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د غیلمن د سین پر سر دی نو او امیر عبد الله یان چې هغه ورځ خبري وکړلې هغه ټول نو دغه پر سر یې دا و چې اګلام دغه پر سر ده نو دوی دې مهرباني وکړي افغانستان حکومت جوړ ده بندونه یې ورکول دوی ول څه نه ویله اوس یې لکه ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخو یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړو یا به چې وکړو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړي پر ځای کښېنئ.
السلام علیکم زید غزنی ولایت اندړ ولسوالی د برینزو یارو کلا بخش محمد خبرې کوم د مرستو مبارکی دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمائندگان چې دی هغه خو یاد کې وای سی په وای رغبندی یاد یادی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې دی په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي یو د لپاره کارونه ورکوي یا کوم مظفرکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زما همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.